السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په روغتیایي سکتور باندې مرستې بندې کړې دي.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
د دې ترڅنګ چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي او ډېرې په افغانستان کې دي. خبریالان په کور دننه هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
2023 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کال وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
هلمندي کروندګر وایي وچکالۍ ځپلې دي.
یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې، اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي.
تر هر څه مخکې بل اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې په 2022 کال کې به تر 3 میلیونو ډېر افغان ماشومان له خوارسواکۍ سره مخ وي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خوښۍ د هغه سندرو په لیست کې چې په 2022 کال کې تولید شوي. د افغان سندرغاڼې آریانا سعید و سندره هم شامل ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره 2021 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو د حوالاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
د 2021 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابی 2021 کال چې نن لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه بللې. یونیسف وایي په دغه کال کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ کیدای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانیدلې چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بې ځایه شوو او زیانمنو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدې. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو ته د کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم را روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال دیارلس تنه نور هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه کوله یو بل یې تر پښو لاندې کړل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې پروت دی. د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثره هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدنو سره د نوي کال د رابره کېدو هرکلی وکړ. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول، ځکه د کرونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوښې د هغه سندرو په لیست کې چې په 2020 میلادي کال کې تولید شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعیدی و سندره هم شامله ده. د بلینکن د خوښې د شپږ دېرش سندرو لیست پرون خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي له خولې ویلي چې موسیقي خلک یو بل ته نږدې کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
یک پیام خاصی که من برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن، آهسته آهسته موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبا بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور امریکا و همچه کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په رسنیو کې د موسیقي خپرول محدود شوی او ګڼ سندرغاړي له هغې جملې اریانا سعید هم له افغانستان نه وتلي دي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عامې روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې یو وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی په وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنی وضعیت بیړنۍ بولي او وایي د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر نن په یو خبري کانفرانس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستې پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که په رښتیا بشریت ته ژمن وي، د تاسو شعارونه که په رښتیا هم رښتونی وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې سپینې چپنې درلودونکی ده، د ده څه مشکل ده له تا سره؟ تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې برخه کې کومک سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د ولس تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړې چې دوام به ومومي. خو اندېښنې او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونه شي وبه تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سري خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستې. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلي، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توسیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشوه، له غله دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتونونه شته چې له دې شمېر 14,000 رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چاري پر معیاري خدماتو منفي اغېز کړي. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدمتونو معیاري کېدو ته ډېر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نکیږي په کور دننه یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکی وي او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر وس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت هیله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات بې کیفیته دي او درملنې هغه ډول سي باید وسی هغه ډول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلي وو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درملو خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولای.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالانو وژل شوي چې ډیری په افغانستان کې دي. خو دغه فدراسیون لخوا پرون جمعه د یو راپور په خبرېدو سره ویل شوي چې دا په تېرو 3 کلونو کې د خبریالانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبریالان چې یو خونړی کال یې تیر کړی، اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته څه هیلې لري؟ په دې اړه تفصیل د فیروزې عزیزي په ریپورټ کې.
د نوي میلادي کال پیل او د راتلونکي په اړه د خبریالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بلل سوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبریالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دي. یو شمیر افغان خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي او له بېلابېلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت دي، د خپلو اندېښنو د لاملونو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ووایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبریالانو هم اغېز کوي. په تېرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت په راتلو سره هم خبریالان نن ورځ له ځینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبریالان مخ دي، لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړېږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال بللی دی. دغه فدراسیون پرون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بېلابېلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمېر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال دا شمېر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوي او دا هم ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبریالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبریالان یوازې په هدفي حملو کې وزل سوي دي. خو د افغان خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله مند دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو له لوري ورسره مالی مرستې وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز العملونه کېښودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخوانی شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحله اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواري شته ده چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنه مرستې وکړي.
د طالبانو له حکومت داسې مهال غوښتنه کیږي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواد خبریالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو له پوښښ د تاوتریخوالي او بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو رسنیو کارکونکو د نیونی خبرونه هم خبره سوی دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
خبريالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې مخکې پکې شوې دي څه نابلدتیا د خبريالانو له وجې ورڅخه زموږ د ځواکونو هم نابلده وو. ورځ په ورځ کنټرول زیاتېږي او داسې پېښې موږ اوس ډېرې کمې لرو چې کوم خبريال سره چې ستونزه پېښه شوې بیا هم رسیدګي ورته کوو.
ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې وړاندې ډېری ستونزې د خبريالانو د فعالیتونو او خبریالۍ له امله نه بلکې د هغوی شخصي کړنو له امله وي چې له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې نه شامليږي. د یادونې ده چې همدا تېره اونۍ د نورین ټلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خوشي سه. د آزادو خبریالانو د ټولنې غړو ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه په رسنیز کار پورې اړوند نه وه.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
اوسمه مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
هلمند کې کاروندګر وایي چې وچکالۍ او زپل او دولت دې ورسره مرستي وکړي. دوی وایي چې وچکالۍ نه یوازې اقتصادي ستونزې ورزیاتې کړي بلکې له مالداري هم پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند یو مفصل راپور ته.
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمي بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شي. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي کله.
23 کلن شیر آغا د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په یو جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي. خو نور ټول ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاچ په کور کې د یو شتنو سرپرستی ور د غاړې ده. وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی وروره چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. ما راته مو دغه غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تېره سره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوی او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ تر څنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د ټول کلي د خلکو ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پرتې دي. دی وایي د دغې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو سطحه د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوې او ډېر شمېر بزګران د دې وس نه لري چې ژورې څاګانې ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره په مشکل کې دي چې د سر د خاص فرود وشتې او برمې چې دي د هغه برمې چې دي اوبه ترخې دي. داسې استفاده دي چې موږ کولی د دغه غاړې اوبه چې دي خو پیپونه غواړي مصرف چې غواړي بیا اوبه سمېږي. د اوبو سره مخامخ دي د مشکلاتو سره نور انشاءالله خلک یو داسې لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالي او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوي حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري. چې لږی بزګرانو سره مرستې وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دې ته ژمن دی. دا اوس فلحال په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده. زموږ ملګري ورسره دي په رشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبره ورسره کړې ده. بیا شروع کېږي. د نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه هغه چې کوي نو د دې دپاره هم خلک مهذب کړي دي. خلک روان دي. کار شروع دی انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه وچکالي د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا وي.
او در راتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه
کورونا هغه وبا چې د نړۍ هر هیواد یې وسپو لوی وړوکی مالدار او غریب ټولو ته یو شان وګواخیده خو خی هغوی ترې خوندي ووتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیولې. روغتیایي امکاناتو هم بې له شکه رول درلود خو د خلکو سترګې داسې وې درملو ته وي چې که پرې اخته شول په خوړلو یې روغ شي. داسې درمل جوړ نه شول خو واکسین ضرور جوړ شو هغه که ژر وو یا په ځنډ. افغانستان ته هم دا اوبا راغله. د ډېرو ور یې وټکو چا ماته کړه او څوک یې مات کړل. موږ یې په دغه هیواد کې تیر یو کلن بهیر ارزو. دې ارزونې لپاره مو د افغانستان د روغتیایي بنسټونو او کارکوونکو د دارالانشاء رئیس ډاکټر خسرو یوسفزي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. جناب ډاکټر صاحب قدرت وایي چې په تیر یو کال کې د کورونا وایروس په وړاندې په افغانستان کې مبارزه څنګه وه؟
تیر کال سکتور خصوصي همداسې حکومت عامې روغتیا وزارت او نړیوال ټول سره لاس یو کړی وو. واقعا ښه مبارزه وشوه په افغانستان کې د کورونا د مهارولو په خاطر. گراف د واقعیت ټیټ شو همداسې مړینه پکې گراف ټیټ شو. واقعا ښه مبارزه وشوه څه رقم چې لازم وو هغه مبارزه صحیح کارکوونکي شپه او ورځ بې شرګان زحمت وویستل او حتی په دوه درې میاشتو کې کورونو ته نه تلل. بې شرګان شفخانه کې همالته به د خلکو او د مریضانو خدمت یې کوله.
مننه ډاکټر صاحب. تاسې د سکتور خصوصي یا د خصوصي سکتور یادونه وکړه. د خصوصي سکتور رول یا د خصوصي روغتونونو رول د کورونا په مهارولو کې په تیر یو کال کې څنګه وو؟
په اوایلو کې خو متاسفانه خصوصي سکتور ډیر علمي برخورد نه کوه د کورونا مریضانو سره. یعنی هغه پروتوکول چې WHO یا نور خارجي ملکونو کې د تداوی لپاره د تطبیقېده هغه به نه تطبیقوله. بس مریضان به عمل ته بستر او فقط یو اکسیجن به ورکوه. هغه په وایلو کې اکسیجن ډیر کم و. اما یو دوه درې میاشتې چې تیرې شوې بل هغه خصوصي سکتور هم د WHO هغه پروتوکول چې د کووید 19 د مریضانو د تداوی لپاره تشویق شو او هغه پروتوکول نه استفاده کوله او دولتي سکتور سره اوګه په اوګه روانو او ډیر موثر هم تمام شو.
مننه ډاکټر صاحب. ایک چار ارقام شته په دې وروستیو کې ارقام خبره نشول په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته ارقام په منظم ډول نه دي خبره شوی. آیا چار ارقام شته تر اوسه پر په افغانستان کې په تیر یو کال کې څومره کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او لاغه مهال چې کورونا وایروس افغانستان ته راغلی څومره کسان له دې ملم مړ شوی دي؟
سلور میلیون او شپږ لکه اتیا زره او یو سلو پنځوس کسان په کرونا مرض اخته شوی دی. خود ملین دقیق اگر اثر نشته، ارقام را اثر نشته، د مصابین و ارقام را اثر شته چې تاسو ته می بیان کړ. تر اوسه همدا څلور میلیونه او شپږ لکو اتیا زرو یو سلو پنځوس کسان په کرونا اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، د طالبانو په راتګ سره نړیوال بانک د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو سره خپلې مرستې بندې کړې، چې په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د دغې ناروغۍ د درملنې ډېری مرکزونه تقریبا تر 28 پورې وتړل شول. په ټوله کې دې کار کورونا وایروس سره د مبارزې برخې ته څومره زیان واړولو، او اوس دغه روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه کوم وخت نه چې نړیوال بانک خپل کومکونه ودرو په افغانستان باندې، واقعا افغانان لوی مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دې برخه کې او نور صحیح مشکلات په اړه هم هغه لري په اصطلاح لوی پرابلمونو سره مخامخ دي. هغه وخت نه تر دا اوسه پورې لا واقعیت بیخي ډېر شوي دي. د کووید 19 شفخانې تقریبا همداسې چې تاسو وفرمایل تر دې هم زیاته دي، 28 نه تر دې هم زیاته دي. تر دېرشو شاوخوا صحي مراکز تړل شوي دي، او که تړل هم نه یو دوه درې هسې فقط یو دوه درې کسان یې نهایي شپږ کسان ځي حاضري امضا کولو ته، نور هیڅ امکانات نشته. په شفخانې وتړل شوي، او یو هم افغان جاپان شفخانه ده چې هغه هم د لوی مشکلاتو سره مخ دی. مثلا د معایناتو دپاره کیټونه نه لري، ادویه نشته. هغه صحي پرسونل چې پخوا هغه تعداد چې پکې کار کوو هغه تعداد نشته، او مریضان ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو په دې توګه باندې فکر نه کوئ چې دا مبارزه یو څه ستونزمنوي په راتلونکي کال کې موږ ته؟
زه فکر کوم دا کوم حالت چې نن په افغانستان کې جریان لري، که دا دوام وکړي افغانستان به یو ناورین سره مخ شي. متاسفانه دغه نوی شکل د کوچ پیدا شوی په نړۍ کې، آتی زمونږ په ګاونډیو کې هم دا هغه پیدا شوی دی، ګاونډي ملکونو کې دا واقعیت تثبیت شوی دی. که دا خدای ناخواسته افغانستان ته راشي، مطمئن یم چې راځي، ځکه چاره نشته. تجارتي مسایل دي او نور مسایل دي چې هرومرو یو مملکت بل مملکت ته به ځي وګړي، دا به راځي افغانستان ته. او که په دغه شکل دوام ولري او نړیوال هم توجه ونه کړي، بالاخره عامې روغتیا وزارت هم بیخي بې توجهي وخی، حکومت خو کاملا بې توجه ده په دې حقلات، حتی نوم هم ناخلی د دې کووید 19 ته ناروغانو، حتی د دې خلکو هیڅ پښتنه نشته. بیخي دا به یو لوی ناورین مختکی بدون د شک نه. نو هیله مند یم چې توجه وشي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا، نه همداسې د حکومت لخوا، نه نړیوالو نه. زمونږ تقاضا دا ده چې افغانستان هیر نه کړي.
بله ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې راته ووایه چې څومره کسان په افغانستان کې تر اوسه پورې واکسین شوي دي، څومره پاتې دي، آیا واکسین شته، موجود شته که نشته؟
واکسین شته، او تر 3.5 میلیونه کسانو شاوخوا مریضان واکسین شوي دي. واکسین د جانسن جانسن واکسین افغانستان کې شته، خو هغه مراکزو کې چې یو 3-5 مراکز دي خلاص دي، همغه کې شته دي او تطبیقیږي. کله کله هم بعضي ولایتونو کې جمعهتونو تجدید تطبیقوي.
مننه ډاکټر صاحب. کدی ورستۍ پښتنې په توګه لتاسي وپوښتم چې خلکو څومره د خپل مسؤلیت ګڼلې دی چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، او اوس وضعیت څنګه دی؟ نیسي نه نیسي؟ که وی نه نیسي، ستاسو وینا دوی لپاره څه ده؟ زه فکر کوم چې د کورونا وایروس د مهارولو په برخه کې ډېر مسؤلیت خلکو ته ورګرځي چې دوی روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه وایروس د پراختیا مخه ونیول شي.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې تیر کالم تقریبا کزه درته داسې ووایم چې 70% نفوس په افغانستان کې دغه خصوصا په ولایتو کې صحیح سپارښتنې نه مراعتولې او هم چنان اوس خو بیخي په دې مرکز کې تقریبا که درته وایم 99% خلک هیڅ دې مسلې ته توجه نه کوي او حتی باوجود د دې چې په رسنیو د خوانه د دې نوي شکل د کویت اعلان هم وشو زمونږ په ګاونډي ملکونو کې هم تثبیت شو بیا هم خلک دې مسلې ته توجه نه کوي باوجود د دې چې رسنی د خوانه اعلانات هم کیږي او خبر هم ورکول کیږي. متاسفانه دا لوی مشکل دی افغانستان کې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 شوې. له اجمل اندبه لنډ خبرونه واورو.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته ویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,000,000 بې ځایه شوو او زیانمنو شوو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کاناډا غواړي چې هغه ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې 14 تنه نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوي 2020 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو، وروسته به د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خپور شي. خو تر هغه مخکې د افغانستان بانک له پخواني سرپرست او مرستیال خان افضل هډوال سره د افغانیو د بېساري ارزښت د راکمېدو په ارتباط باندې ځانګړی مرکه لرو.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته را رسیدلی دی، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د ده لاسلیک راشي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې موږ ته ډیر ګران تمام شوی، بالخصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو اتو کلونو کې بالخصوص د 2014 نه وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدله چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وه، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره و یو حقیقت ارشاد دی قصې.
نه ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په ښه وضعیت کې نه وه، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیې لوړېدو د پاره کومه پالیسي غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنا باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی، دا د ضرورتونو جواب کو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې وسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري، او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوی اقتصادي نظام منځته راغی. په نوی اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره وه چې وخت چې آزاد بازار مونږ غوره کړو، په آزاد بازار کې اوس د افغانانو دپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځ ته راځي، هغه جوړیږي.